په داسې واټونو ور برابر کړ چې خرو خانو او د سړکونو دواړو غاړو ته سمندري وخه راښنو. د وخو ور هاخوا د پیکازیر ګلابي شین زرغون او چونیایي یعنی پیکا بنجی رنگ عجیبې غریبې ودانې ولاړې وي. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاخان، ډولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو را تاو کېدل، خو په یو بلې غرض نه کاوه او یوریشیما ته روته یا درناوی څرګندوه. له یو لوی چوکچې د کپ نیون کې تر ټول کلی ارته وو، مخ په بره د یوې لوی ماڼۍ په لور سینې ختلې وي. کله چې کشپ او کپ نیون کې د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کپ نیون کې د پاچا خونې ته وروست. پاچا شې ډېر ښکلی قبایا اغوستي و، په تخت باندې ناست و. کپ نیون کې او کشپ د درنوي د څرګندولو لپاره ورته په ګوندو شول او ملاویه لیندې کړې. پاچا له کشپ پوښتنه وکړه، دا هماغه کپ نیون کې دی چې ته وژغورلې؟ کشپ سر را هسکړ، ویل هو صاحب. پاچا وویل، کپ نیون کې دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوراشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یو ښکلی شاهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شاهزادګۍ د کیمونو لستونی لاندې له فر سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شاهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوبه شوه. دی هم په مقابل کې په ګوندو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارخوده او میلمه پالوي. شاهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یوراشیما تارو راولاړ شو او په شاهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شاهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایق او اشپزانو پاخه کړي وو وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاخانو هر ورځ جاپاني رباب غږاوه او اختاپوس به جاپانی تبلا وهله. نهنګان او دلفینان به د میلما او شاهزادګۍ مخې ته نڅیدل او تونا کبانو به ټوکی مسخرې کولې چې میلما او شاهزادګۍ خوشاله ووزي. دلته آوازونه، خوندونه او رنګونه داسې و چې په وشه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تېر شوي. د چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادرې نغمې اورېدې او د سمندر د ډېرو پخوا زمانو کیسې لوستې، وخت بیخي هېر کړ. شپې ورځې ورباندې د سانیو غوندې د سترګو په رپ کې چټکې تېرې دي. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شاهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوراشیما تارو د شاهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د پخوانی ملګری کشپ هم هورې دی. شاهزادګۍ ورته وویل، د زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشپ سره ستا د کړي نیکۍ قدردانی وشوه او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وي. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کپ نیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا ور یادیږي. شاهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کشپ مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم درسره واخلئ. دغه وخت شاهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډېر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلې سرې رشمې تړلی و. شاهزادګۍ وویل، تر څو پوری چې دغه بکس در سره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوراشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لیندې کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شاهزادګۍ ته وویل، زه به دا بکس ستاسې د مهربانۍ د یادګار په حیث همیشه له ځان سره خوندي ساتم. یوریشیما تارو په کشپ پښه واړوله او د ساحل په لور د ستنېدو مزل یې پیل کړ. یوریشیما تارو د سترګو په رپ کې د ساحل په هماغه ځای کې له کشپ راکوز شو چې کشپ یې له ماشومانو په بیه رانیولی و. کشپ د احترام سر ورته ټیټ کړ او اوبو ته ستون شو. یوریشیما تارو په بیړه د کلي په خوا روان شو. د ده سودا وه چې ژر کور ته ورسیږي او د کور غړیو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلي ته ورسېد، هر څه بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډېرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار و مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یوریشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بېله جونګړه ودروله او د پخوا غوندیا د کبانو کیس پیل کړ. دای چې بخی یوازې وو او د خبرو او خاله کسې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یو ورځ سهار وختي صندوق را واخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلي شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. د چې د هغې خبرداری چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی و، په دې تمه چې ګوندې خوشحالوونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی را ووت. تر یوریشیما تارو تاو را تاو شو. لوګی ندی باد ورکش کرد او له سترګو پناه شو. دغه وخت کب نیونکي خپلو لاسونو ته وکتل. ګونځې ګونځې او ټاپې ټاپې و، لکه د ډیر عمر د بوډا لاسونه. سړه سا یې وایسته. د پاڅېدو اراده یې وکړه. چې کلي ته ستون شي په زحمت راپاڅېد او چې روان شو، ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تیریده، د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یوریشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هیر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې ورستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول ما ووژنه خو مینه مې ما وژنه چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. زیار صاحب، تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپږ سو شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه ما وژنه. دغه چې دی دمې دوهم ناول دی، خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود. او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې هم پکې راخیستې دي. هغه ناول چې وم تقریبا 1990 کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، چې د اوسنۍ ناول چې شپږ سوه شپېته شمېره نومیږي، د ده 122 مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا 140 مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکې؟
لنډې کیسې هم لیکم، خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه څه سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي، مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټې داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسی ناول دی. څه تفاوتونه تاسو احساسوئ فرزن د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی ده څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و، هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود و هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي، هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و، ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څیړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي نو بیا کولی شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څیړنې څه ډول کیږي، مثلا له کومې لارې کیږي، کوم کوم شایان پکې ضروري دي. له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څیړنه کوله هغې سره مې خبرې کړي دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړي دي چې ته څه ډول اختطاف شوې، څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پېښې رامنځته شي چې هغه هېڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هېڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثر هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیسي هغسې دي لکه افغاني پولیس، او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د روختیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي پولیسي ناول ترجمه شوی دی، زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړي دي، چې هغه مینوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي، ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي. بل هغه پېښې چې په بهر کې رامنځته کېږي شاید په افغانستان کې رامنځته نه شي، که بیا رامنځته کېږي هم دلته باید دومره عصري ټکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي. دا ټول مسایل دي. ما ډېره هڅه کړې ده او انشاءالله دا رنګ به ډېر پکې کم وي، که ووایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نو مزکه چې پولیسي ناولونه چې دی هغه ناولونه چې ترجمه شوی دی ما زیات نه دی لوستي، او بل ما هڅه دا کړې وای چې په پښتو کې پولیسي ناول چې زه لیکم هغه باید د سناول وي چې د افغاني ټولنې رنگ ولري، پولیسي باید افغاني وي، پیخي ابداسي وي چې په دلته د پیخي دوه امکان وي، د دې ترڅنګ په هغه کلو باندو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وي، البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره د مخامخ کیږي. نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کرکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي. نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی.
یو مثال به زه درته ووایم، فرضاً اختطاف ده او یا غلاوي دي، دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري. متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا د رامعرفي کې. تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر چې دی چې اختطافیږي دغه اختطاف مو څنګه خو ولای ده؟
اصلا کې د کیسه شروع شوې ده دغه د یو ځوان د وژل کېدون وروسته شروع کیږي. د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي د هغې منطقې نه تصویر اخلي، د هغې د وژل شوي ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو، تاسو به کومه بدینه لرئ. دلته د بدۍ مسایل یا د تربګنۍ مسایل بیخي زیات دي. هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي، نه زه بدي لرم، او حتی تر دې پورې د جمله هم پکې استعمال شوی ده چې تروسه مې میږی تر پښه نه دی لاندې شوی. نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه. هغه چې تلیفون ورته راوړي، تلیفون شمیره کیسه اوږده ده، ټول ناول دی. نو کله چې شمیره لیږل کیږي، لدې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي، هغې ته ورته خبرې لدې هغې شمیرې نه شوې دی چې په اخیر کې 650 شمیره ده او د ناول نوم هم همدا دی. نو چې کله څېړنه کیږي، هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی، غوښتنې ځینې شوي دي، نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی. نو دغه د دې ځای نه دا پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغې ځای ته چې ځان رسوي. نو دلته له نورو ډیرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان ده، یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې. مثلا داسې پیښه رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي، د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي، هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي. نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي، خو د شا له خوا نه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي، یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته. نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري، خو له داسې خوا نه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې د هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي.
خبرو په پیل کې مو وویل چې دغه متین ځوان چې ده ستاسو د ناول مرکزي کرکټر، دا راځي عکاسي کوي، بیا فرزان نورې پښتنې وګرویګنې هم کوي. د پولیسو دغه وظایف او د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده، هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ته چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي، هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به د تحقیق او څېړنه ته په خپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده. د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقاتو د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطیږي. دغسې مسله هم ده، تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت د تحقیق ورکوي یا د نورو،
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي په کې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي. دیم مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. هملته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي. نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوئ د قوانینو مطالعه مرسته نه سوی در سره کولای چې داسې تخنیکی مشکلات پکې رامنځته نه شي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډیره بریده په دې باندې پوی هم و چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال می درکه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي، خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه عملیات کوي، د ټول مسایل پکې
فرزند د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصېږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې د عمومي ټول شکلیات چې دي، چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرزند پولیس څونې صلاحیتونه لري چې یو مزنون له ځانه سره وساتي. فرحال څه فکر کوی چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنی د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره ای. هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې ترڅنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول کوي. دا د بله مسله ده. دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسیږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته وایي چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخري کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي. او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي، له هغې سره دې وګوري. هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کېدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه کور ماته
عمان صاحب، له تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ اثار خپاره شوې دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې اله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګي غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګي غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دی لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلۍ وهي ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې راسره دی، چې هره ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نا څه کمی غواړي او ژاړي، څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي، دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، سما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، دستر کوته د زړه سره یارا، په خندا سي یا په خندا سي، سما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، سما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، دستر ګوتو را د زړه سره یارا، په خندا سي یا په خندا سي، دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر ګوتو را د وطن ګلابا، دستر ګوتو را د وطن ګلابا، د اور پلونو د ګلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر ګوتو را د زړه سره یارا، په خندا سي یا په خندا سي، زما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، زما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا، دستر کوته را د زړه سره یارا، په خندا سه